احمد شبریم د ازادي راډیو خبرونه خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خلکو لوږې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. داسې راپورونه په دې ترڅ کې خپره شوي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل وجود غړي پلوري. د طالبان ویان بیا خلکو ته ډاډ ورکوي.
لویې پروژې به شروع شي. د افغانستان زیربناو ده، اقتصاد سیانداره، د افغانستان لپاره ده یو قوي اقتصاد پلان د پروژي روان.
په ننګرهار کې یو شمېر خلک د مرستو له ویشه شکایت لري.
باور وکړه دلته داسې خلک شته دي چې په دوه میاشتو درې میاشتو کې د ویلان نور نه بدل کړی. زه وایم چې مستحق دوی چا ته وایي.
د ایران په سیستان بلوچستان کې لاریون کوونکو شعارونه ورکول چې افغانستان ته اوبه ورکیشتي. پر دې موضوع مې د اوبو د متخصص فضل اختر نظر اخیستی.
که چېرته موسمي حالات یا د اقلیم بدلون په دې باعث کېږي چې اوبه کمیږي په افغانستان کې، ایران ته باید په هماغه تناسب سره مثلا کم اوبه ورکړی شي.
دا هر څه تر خبرونو وروسته. تمدچ په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پاړه په دوو نوو کې پریکړه وشي. ایرانی معترضانو د افغانانو موټر زیانمن کړي او د اوکراین ولسمشر پرې باور دی چې روسیا دغه هیواد نه اشغالوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا وی محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړې چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منحتن د محکمې قاضي سارا نیت بورن د امریکا د وزارت ته د فبروري تر 11 پورې وخت ورکړی څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپلې سپارښتنې وروسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپلې سپارښتنې پرون سپارلې وای. د افغانستان بانک دا مالي شتمنۍ د زمري په 24 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د نیویارک په فدرال بانک کې کنګل شوې. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې میرمن نیت بورن د دې پیسو اندازه 1 میلیارد ډالر ښودلې، ځکه د نوموړي په وینا پر متحده ایالاتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11 د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنیو د تاوان غوښتنه کړې. په داسې حال کې ده چې د دې شتمنیو اصلي ارزښت 9.5 میلیارد ډالر اټکل شوی. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې پرون له ایران سره په ګډ سرحد کې ایرانی معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د ریاست سرپرست مفتی حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د ایران له سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د 2 لاریو شیشې یې ماتې کړې. ښاغلی الهام په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو یې ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا حل شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکي چې لاری یې د لاریون پر مهال زیانمنې شوې وي د ایران له حکومت څخه د تاوان غوښتنه وکړه.
مرد مردانه حق خود را از آنها بگیریم. شما مطمئن باشید که ما حق شما را قدم به قدم میگیریم و خواهیم.
د هلمند د سینو بتل د افغانستان او ایران ترمن لنجمنه مسله وه، خو پخوانیو حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. وړاندې د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې د دې موضوع تفصیل اورېدلی شئ. هند وایي افغانستان ته یې په تېرو 2 اونیو کې 3.6 تنه روغتیایي مرستې او همداراز د کووېډ-19 ناروغۍ ضد واکسین 15 لکه ډوزه استولی دي. نوې ډیری همداراز وایي چې افغانستان ته د هغو غنمو د استولو پر چار هم کار روان دی چې مخکې له افغانانو سره ژمنه کړې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وی خبري غونډې ته وویل چې هند د غلې د کورونا ضد واکسین د ضروري درملو په ګډون د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته ژمن دی. هند ډېر پخوا د پاکستان له لارې افغانستان ته د 50,000 تنه غنمو او درملو د استولو ژمنه کړې وه. ویل کېږي چې نوې ډیلي او اسلام آباد افغانستان ته د دې مرستې د استولو د څرنګوالي په اړه روسي پریکړې ته نږدې شوي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ایران کې د بشری حقوقو د مخکښ مدافع نرګس محمدی په برخه کې د محکمې حکم غندلې او پر تهران یې ژغ کړې چې نوموړی سمدستي او بې قید و شرط خوشي کړي. په دې سازمان کې د ایران د برخې څیړونکې تارا سپهری فر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د نرګس محمدی ظالمانه نیول او له هغې څخه تحقیق، هغه هم یوازې یو کال وروسته له دې چې دا د یو مخکینی حکم په اساس له زندانه خوشي شوې وه او اوس هغې ته د حبس یو بل غیر عادلانه حکم، دا ټول د دې لپاره کیږي چې نوموړی په هر قیمت خاموشۍ ته مجبوره کړي. د نرګس میړه تقی الرحمن د بشري حقونو د څار سازمان ته ویلي چې محکمې د ده میرمن د یوې غونډې د جوړولو او د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په شپږ کاله حبس او د عامه نظم د ګډوډولو په تور په دوه کاله حبس او څلور اویا درو محکومه کړې ده. د محکمې د حکم له مخې میرمن محمدی همداراز د دوو کلونو لپاره د سیاسي ګوندونو غړیتوب نشي ترلاسه کولی او په ټولنیزو او ډیجیټل پلاتفورمونو د فعالیت اجازه نه لري. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چې وایي د روسیې لخوا د اوکراین اشغال حتمي دی رد کړ. ښاغلی زیلینسکی پرون په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال وویل له روسیې سره په کړکۍ کې زیاتوالی نه دی راغلی او زیاته یې کړه چې اوکراین ته اصلي ګواښ له دننه د بې ثباتۍ دی. او یو په زړه پورې خبر دا چې یو لیک څه باندې 50 کاله وروسته له پولنډ څخه لیتوانیا ته ورسید. دا لیک د 1900 کال په مارچ کې له پولنډ څخه د ایوا په نوم 12 کلنې نجلۍ په لیتوانیا کې د خپلې قلمي همکارې اتاستولی و. ایوا په دې لیک کې شکایت کړی چې اوس د دوی کلي ته بسونه نه راځي او دا باید د سانتیګراد په منفي 30 درجو سړو کې په پښو ښار ته لاړه شي. لیتوانیایی میرمن گینو ویفا چې اوس له 22 کلونو زیات عمر لري د لیک پرون د جنوري 28 ترلاسه کړ. هغې ویلي چې ایوای ډیره لږه په یاد ده ځکه وروسته له دې چې له هغې څخه یې د خپل لیک جواب ترلاسه نه کړ نو دې هم هغې ته د لیکونو استول بند کړل. گینو ویفا وایي لومړی یې فکر وکړ چې څوک ټوکې ورسره کوي ځکه دې ته له امکانه لرې ښکارېدل چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د یوه لیک رسېدل به 150 کاله او 9 میاشتې وخت ونیسي. دا سجی راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځني سفر 1298 په ټول افغانستان کې اوري. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو ژغ کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. ډیوډ بیسلی ډویچ ویلي تلویزیون ته ویلي دي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له خورا سخت حالت سره لاس ګرېوان دي. په افغانستان کې د بشري بحران له ژورېدو وروسته اوس داسې راپورونه هم ورکول کېږي چې ځینې افغانان د خپل بدن غړي پلوري څو ژوندي پاتې شي. له بلې خوا طالبان وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت به ډېر ژر ښه سي او بهرنۍ پانګونې به راجلب شي. احمد تکل او نور جزئیات.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر خبرداری ورکړی چې د افغانستان روان وضعیت ډېر کړکېچن دی. ډیوډ بیسلی د جرمني له دویچ ویلې تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې لوږه او قحطي د شاوخوا 3 میلیون افغانانو تر کورونو چې د هیواد د وګړو څه باندې نیمایي برخه جوړوي رسېدلې ده. ښاغلي بیسلی د نړۍ له شتمنو هیوادونو وغوښتل چې د یوه بشري بحران د مخنیوي په پار له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. هغه ټینګار وکړ چې که د نړۍ میلیارډران خپله د یوې ورځې ګټه د افغانستان لپاره ځانګړې کړي نو په دې هیواد کې به د بشري بحران مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت مخکې له دې ډاډ ورکړی و چې د مرستندویو مؤسسو له عملیاتو سره هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي چې اصلي ننګونه د مرستو ویش یا د مرستو ته د اړو خلکو لاسرسی نه دی بلکې د پیسو او مالی سرچینو نشتوالی دی. د افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله چې د خلکو ژوند یې له کړاوونو سره مخامخ کړی یو شمېر کسان د خپل وجود د غړو پلورلو ته اړ شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې په هرات ولایت کې لسګونه خلکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپل بدن غړي پلورلی دي. په راپور کې راغلی دی چې هر نارینه د خپل یو غړي د خرڅلاو په بدل کې 2 لکه او هر ښځه 1.5 لک افغانۍ ترلاسه کوي. یوې میرمنې چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې خلک په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي.
ستونزې شته، یو زیات شمیر ماشومان شته چې پلرونه نه لري. د افغانستان له ستونزو خو تاسو خبر یاست.
د طالبانو سرپرست حکومت چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې بیا وخت ورسید وای د بیوزلۍ د لمینځوړو لپاره ځانګړي پلانونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وای د بهرنیو پانګونو د جذب او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د اقتصادي پلوه به انشاءالله راتلونکی افغانستان د ډیرو ښو فرصتونو خاوند وي. موږ به انشاءالله ډیرې ښې سرمایهګذاري ولرو. د افغانستان د اقتصادي ودې او رفاه لپاره به ښه پروګرامونه تر لاسه لاندې وي. لویې پروژې به شروع سي. د افغانستان زیربناو به استخراج سي. همداراز د افغانستان دپاره به یو قوي اقتصاد پلان تر حریزي روانه.
د خوړو نړیوال پروګرام وړ مورز وویل چې یوازې په افغانستان کې د خوراکي موادو د برابرولو لپاره سکل 2.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په سلو کې 90 وګړي اوسمهال پر بهرنیو مرستو متکی دي. د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نړیوالو مرستې بندې شوې. ملګرو ملتونو پر روان کال کې له بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د 5 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې. له دې مرستو څخه 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د اړو خلکو او 600 میلیون ډالر په 5 ګاونډیو هیوادونو کې له ډېره افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتل شوې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. بل لور ته د افغانستان دننه یو شمیر بې وزله افغانان د مرستو له ویشه شاکی دي. په ننګرهار کې مو له داسې شکایتونو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې خبروي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار او یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي په دې ولایت کې د مرستندوی ادارو له لوري د بشر دوستانه مرستو په ویش نیوکی کوي. د دوی په خبره دا بشري مرستې د مستحقو پر ځای غیر مستحقو ته د شخصي اړیکو پر بنیاد ویشل کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله د ګذر په وکیلانو تور پورې کړ چې د مرستو په سروې کې موسسو ته خپلوان په ګوته کړي دي.
باور وکړه دلته داسې خلک شته دي چې په دې 2 میاشتو 3 میاشتو کې د یو لاندې اور نه بدل کړی. زه وایم چې مستحق دوی چا ته وایي. دلته درې شي زه یو کس یو کور ته په ګوته خیم چې 2 میاشتې 3 میاشتې دوی د یو لاندې اور نه بدل کړی. هغه هم د ملک د خپلوانو د خپل د شاوخوا ګاونډیانو هغه تقسیم کړه او مستحق ته خو یو دانه نه رسېده. زه وایم تر څو به راځلم په دې خلکو روان یو ولې په دا خو د مسلمانۍ دعوه مونږ کوو.
پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې هم خلک د بشري مرستو له روان بهیره خوښ نه دي. د خیوی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وویل
مرستو ته خوشحاله نه یو. خوشحاله په دې نه یو چې دلته خطان راځي کوڅه کې روان شي مالدارې دې کړې غریبې پرېښي نو څنګه خوشحاله دسې مرانه ته پاتې بېخي اخېستې وې. دا خو زیاتیا روان دی. موږ هم دا ویو چې امارت اسلامي جمع دغه موسسات سره کېږي او دسې توافق ته ورسېږي چې د عوامو مشکل حل شي. موسسې په خپل سر دلته ګرځي او دغه نمونه لیکي مالدار لیکي غریب پکې پاتې. دا د امپسامې لپاره هم بدنامي ده او د موسسو لپاره هم بدنامي ده. د ولس نور هم ناراضه
کېږي. په ننګرهار کې تر ډیره بشری مرستې د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له ریاست سره په همغږۍ ویشل کیږي. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس اکرام الدین مبتون په تیر حکومت کې د بشری مرستو لپاره شوی سروې له فساده ډکه بولي خو زیاتوي چې د دوی له نظارت لاندې سروې له فساده پاکه ده. نوموړی وایي
هغه سروې چې په زموږ د راتګ نه مخکې شوي دي هغه مونږ ماتې کړي نه دي. هغه سروې شوي دي هغې ته توضیح شوی ده کېدای شي که هغې کښې دا نیمه خبره د تېر نظام نه پاتې شوي وي به په موجوده سروېګانو کې انشاءالله داسې به بېخي نه کېږي چې غیر مستحق خلک ولیکل شي او مستحق پاتې شي. خو یو خبره ده دلته ټول خلک مستحق. هلته چې مؤسسه لاړه شي نو 100 کسان ولیکي هغه نور پاتې شي. هغه نور پاتې وایي چې مونږ سره زیاته وشو د مؤسسې په قانون کې به دغه 100 کسان وي. به هر حال دا یو ستونزه به بنیادي نه وي خو د خلکو نظر به دا وي.
د یادونې وړ ده چې د تیر نظام په وروستیو کې د بشري مرستو د ویش لپاره د خوراک نړیوال سازمان د یو شمېر همکارو موسسو پر مټ په ننګرهار کې زرګونه کورنۍ سروې کړې وو او د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یې ورته ټوکنې ورکړې وي چې د همغې سروې په بنیاد خلکو ته مرستې ورکول کیږي او د مرستو د لړۍ د پراخېدو لپاره طالب چارواکي هم له مرستندویه ادارو سره په ګډه سروې کوي او خلکو ته مرستې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
9:15 د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. دوه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
غنو لویدیزو ورسپانو په افغانستان کې د شدیدې لوږې پر موضوع لیکنه خبرې کړې دي. په دې اړه وال سټریټ ژورنال او امریکایي ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه په خپرېدو ده، په روغتونونو کې تر وخت مخکې کمزوره زیږیدلې ماشومان مړه کیږي. ورسپانه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر افغانستان د امریکا د بندیزونو اغیز ته په اشاره وایي دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په همدې موضوع وار آن د راکس خپرونې هم لیکنه خپره کړې، خو د دې نشې په باور د طالبانو پر ضد د بندیزونو پای ته رسېده به په افغانستان کې د بشري بحران له کمېدو سره مرسته ونه کړي. خپرونه لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره په دې هیواد کې بشري بحران پیل شوی او که فوري مرستې ونه شي کېدای شي چې په افغانستان کې بېساري بشري ناورین رامنځته شي. ورسپانه د امریکا حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید پر افغانستان بندیزونو ته دوام ورکړي څو امریکا او نړیوال امنیت ته د تروریزم او مخدرو موادو د خطر مخه ونیول شي، خو په عین وخت کې دا بندیزونه په افغانستان کې بشري ناورین زیاتوي او د مرستندوی ټولنو د مرستې رسونې هڅو ته خنډ پېښوي. خبرونه وایي باید نورې لارې ولټول شي چې د افغانستان عام خلک تر فشار لاندې رانه وړل شي. د امریکا حکومت د افغانستان بانک تر 9 میلیارد ډالر زیات شتمنۍ کنګل کړې ده. په بریتانیایي مطبوعاتو کې د افغانستان په تړاو له دې هیواد د کورنیو حیواناتو د استلو موضوع تر ټولو توده ده. په یو افشا شوي برېښنالي کې ویل شوي چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له دې شاره د حیواناتو استل تایید کړي وو. دې موضوع د دې لپاره زیات بحثونه پارولي چې بریتانیا د انسانانو پر ځای د حیواناتو استلو ته ولې لومړیتوب ورکړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې په پرونۍ غونډه کې لیکلي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان په الوتکه کې د حیواناتو د استلو په اړه بخښنه غوښتې ده. ورسپانه زیاتوي د بندنیو چارو وزیر د پارلمان له هغې کمیټې بخښنه غوښتې چې د حیواناتو د استلو په هکله د بوریس جانسن د برېښنالیک په اړه یې څېړنې کولې. شغل جانسن مخکې د نوزاد ټولنې د پالل شویو حیواناتو د استلو په اړه پوښتنه مزخرفه بللې وه. نوزاد ټولنه یو پخوانی بریتانیایي پوځي په کابل کې د کوڅه ډبو سپو او پیشوګانو د ساتنې لپاره جوړه کړې وه، خو اوس د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر د یو چارواکي برېښنالیک شي چې صدر اعظم شخصا په دې موضوع کې ښکېلو. دا په داسې حال کې ده چې کله په دسمبر کې له صدر اعظم جانسن څخه پوښتنه وشوه چې آیا رښتیا یې له کابله د افغانانو د استلو پر ځای د حیواناتو استلو ته لومړیتوب ورکړی، د وویل دا ټول چټیات دي.
د ایران په سیستان بلوچستان یالت کې یو شمېر کسانو پرون له افغانستان سره په ګډ سرحد کې لاجوین وکړ. موترزانو ویل چې د هلمند لسین څخه د ایران برخه او بخور غواړي او دوی وروسته په سرحد کې د افغانانو پر لاریو هم برید وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شوي ویډیوګانو کې سیمه ایز طالب چارواکي له متضررو کسانو سره ژمنه کوي چې د حق دفاع به یې وکړي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ایران د سیستان بلوچستان ایالت یو شمیر اوسیدونکو پرون د افغانستان پولې ته نږدې پر مظاهرو د بندیز مقررات تر پښو لاندې کړل او د یو لاریون په ترڅ کې د هلمند سیند د اوبخور په اړه له افغانستان سره د بیا ځلي خبرو غوښتنه وکړه. د ایرنا د دولتي خبري اژانس د راپور لمخه د ایران امنیتي ځواکونو هغه مهال مداخله وکړه چې معترضانو په ګډ سرحد کې د افغانانو پر یو شمیر ولاړو لاریو حمله وکړه. د سیمه اوسیدونکو د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې لاریونوالو د لاریو شیشې ماتې کړې او زیان ورواړه. راپور زیاتوي چې د سیستان بلوچستان ایالت په مرکز زاهدان ښار کې هم د افغانستان د قونسلګرۍ مخې ته یو شمیر معترضانو د یو لاریون په ترڅ کې همدا غوښتنه کوله. له دې مظاهرو وروسته له ایران سره پر ګډه پوله یو شمیر کسانو چې لاریو ته زیان اوښتی وو د افغانستان په خاوره کې غونډه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کیږي چې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی معترض ډرایوران زغم ترابولي، خو له هغو سره ژمنه کوي چې حق به یې واخلي.
تمام خائنین مختلف باشن، خبردار باشن، ما ساکت و چپ نخواهیم نشست.
د افغانستان د پرزیدلي حکومت ولسمشر اشرف غني تیر کال د کمال خان بند چې د هلمند پر سین ودان دی پرانیست او اعلان وکړ چې افغانستان به نور نو ایران ته اضافي اوبه وړیا ورنه کړي بلکې له تیلو سره به یې تبادله کړي. د هلمند د سین اوبه تل د افغانستان او ایران ترمنځ لنجمنه مسله وه، مګر له جګړو مخکې حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه، خو په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ایران د کابل او تهران ترمنځ د 1922 کال د موافقې په اساس د هلمند سین په اوبو کې د اوبخور قانونی برخه لري او ټینګار کوي چې افغانستان باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. د هلمند سین سرچینه د افغانستان په مرکزی سیمو کې ده چې لڅ باندې زر کیلومتره واټن وروسته د ایران سرحدي سیمه سیستان ته رسیږي.
په 1955 لمریز کال کې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم موسی شفیق له ایران سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دواړو هیوادو د اوبو د ویش ستونزه هواره شوه. خو بیا ولې دا ستونزه لا هم روانه ده؟ په دې اړه نور وضاحت د اوبو د برخې له متخصص ډاکټر فضل اختر څخه اور.
دا هغه توافق لسمه ماده وي چې دغه تفاهم چې امضا شوی د دواړو مملکتو په منځ کې دغه یو دایمي حیثیت لري. یو خبره. دویمه خبره چې هغه په دغه توافق کې لیکل شوی ده پنځمه ماده کې، هغه وایي چې دغه منل شوی مقدار د اوبو نه چې ایران ته ورکول کیږي ایران حق نه لري چې زیاتې اوبه واخلي. جمع سلور مکعب متره په یو ثانیه کې هغه د دوستۍ او د ورورولۍ په حساب هغوی ته تحفه ورکول کیږي، علاوه د 2 مکعب متره اوبو نه چې په یو ثانیه کې هغوی ته ورکول کیږي. توافق لرویا ایران ته خپل حق نه زیاتې اوبه اخیستې دي په افغانستان کې کوم جنګي حالات په هغه کلونو کې چې دغه جنګي کلون دوران کې چې افغانستان کې جنگ وو، ایران چې کوم زراعتي ځمکو ته انکشاف وکړ په سیستان او زکی، د هغې هیڅ قسم بحث یا افغانستان سره نه دی شریک شوی چې هغوی خپل پلان گذاري افغانستان شریکی، چې دا هم د دې توافق برخه وه چې هر قسم نوښت راولې کیږي باید دواړه هیوادونه د یو بل سره شریک کی.
اختر صاحب، په هغه تړون کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ شوی دی، په هغه کې دا خبره هم شوې ده چې افغانستان حق لري چې کله چې اوبه کم شي بیا ایران ته اوبه کم کی؟
بله صاحب، دا که چېرته په نورمال کال کې چې هغه مقدار معین دی، هلته چې نورمال کال یعنی څه معنا، نورمال کال کې ایران ته 2.4 مکعب متره په یو ثانیه کې اوبه ورکول کیږي، خو همدغه تړون برخه د څلورمه ماده کې دا لیکل شوی دی که چېرته اوبه د بعضې تغییراتو د وجې کمې شي ایران باید کمی اوبه لاسته راوړي. بله صاحب، دغه اضافه شوې ده په همغه تړون څلورمه ماده ده تقریبا.
د اوبو متخصص ډاکټر فضل اختر.
ولسواکي د وی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې لنډ خبرونه. د امریکا وی محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړی چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محکمې قاضي د امریکا عدلیه وزارت ته د فبروري تر 14 پورې وخت ورکړ څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپلې سپارښتنې ور وسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپلې سپارښتنې پرون سپارلې وای. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې پرون له ایران سره په ګډ سرحد کې ایراني معترضانو د لاجون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. هندوی افغانستان ته په تیرو څو اونیو کې څو تنه روغتیایي مرستې او همدارد د کووید 19 ناروغي ضد واکسین 15 لکه ډوزه استولې دي. د بشری حقوقو د سار سازمان په ایران کې د بشری حقوقو د مخکښ مدافع نرګس محمدی په برخه کې د محکمې حکم خندل او پر تهران شخ کړي چې موري سمدستي او بي قید او شرط خوش کړي. د اوکران ولسمشر یو ځل بیا د امریکا حق اټکل شوی د روسي له خوا د اوکران اشغال حتمی دی رد کړ او یو لیک چې باندې 50 کال وروسته له پولند څخه لیتوانیا ته رسیدل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره په کلیدي موضوعاتو له طالب چارواکو او ترکیې سره یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. خدای نه دی ویلي پر هغو مهمو موضوعاتو چې هوکړه پرې شوې ده کوم دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او د ملکي هوایي چلند وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت خدماتو او د هوایی حریم د چارو د سنبالیدو پر لارو چارو له قطر او ترکیه سره غونډې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي قطر، ترکیه او طالبانو د کابل د نړیوال هوایی ډګر د مدیریت په اړه په کلیدي موضوعات هوکړه کړې. د دې وزارت لخوا یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحا کې د پنځشنبې په ورځ په خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایی ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې پرونی غونډه په کابل کې د شویو هغو دوام و. د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدی زیاته کړی و ترکیه او قطر به په هوایی ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي،
مګر هم سپارل شوی له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوء تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نورده امنیت، یعنی آرام ګارډ بنی زموږ د هوایی ډګرونو امنیت زموږ کورنۍ